کیدی د سړکونو په سر په درنو کارونو بوخت دي. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن ادارې مسولین هم د خبره تاییدوي او وایي چې خوارزواکي یوه بله ستونزه ده چې افغان ماشومان ورسره مخامخ دي. په روغتیایي برخه کې د سیف د چلډرن ادارې مسول ډاکټر محمد اکبر سبون وایي چې 50% افغان ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو لپاره باید ډېر کار وشي.
افغان ماشومان اگر چې په دې وروستیو کلونو کې ډېر پرمختګ کړی ده، مګر لا اوس هم افغانستان ماشومان د ډېرو مشکلاتو څخه رنج وړي. د خوارزواکۍ له لحاظه تقریبا 50% څخه زیات ماشومان په مزمن خوارزواکۍ یا سویت غذایي باندې اخته دي. په نورو برخو کې وګورو لا هم ماشومان په افغانستان کې په خطر سره مواجه دي. ډېر ماشومان په سرکونو کې کار کوي. دا یو د اندېښنې مسله ده، په دې چې د ماشوم هغه ذهني او جسمي او روحي انکشاف ته زیان رسوي.
د سیف د چلډرن اداره له ماشومانو سره په روغتیایي او تعلیم و تربیه برخو کې مرسته کوي. بلخوا یو شمېر افغان ماشومان چې د سړکونو په سر په درنو کارونو بوخت دي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله اړ کېږي څو کار وکړي. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې ډېر کله د کار پر مهال د ځینو کسانو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخامخ کېږي.
زما نوم نورګل دی، موټر راکوم. زه 12 کلن یم. د سبایي وختي راځم، نه پورې کار کوم، بال دنه نه بیا ځم مکتب ته. بیا 9 بجې مکتب ته ځم، 1 بجه رسفتېږو، بیا راځم کار ته. پلار مکل کاری کوي، کور کې و نه پرې. دلته به راغلو، ترافیکانو به ونیولو، خپلې کوټې به راباندې جارو کولې.
نن زما ستوریا ده، زه 12 کلن، مونږ کور کې 8 نفر. د کور مصرف په پلار مې کراچۍ وان دی. ورځې 1500-2000 روپۍ پیدا کوي. کور ته مثلا وړو وریجې داسې شیان بیا راوړلی شي. مونږ دونه پیسه داره نه چې مونږ ته مور او پلار مونږ ته کالي واخلي.
خو بل خو بیا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د ماشومانو د ستونزو هوارولو په برخه کې ډیر کار وکړي. د دې ادارې ویاند عزیز فروتان ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو ستونزې ډېرې کمې شوې دي.
کمی ارقام او شمېرې چې موږ سره دي، د سش کال یا د 2012 کال څخه شمېرې د 2000 کال سره چې موږ پرتله کوو ډېر پرمختګونه شوي دي. یوازې د ښوونې او روزنې په برخه کې په 2001 کال کې یوازې نږدې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته لاسرسی درلود. اوس چې وګورو نږدې 9 میلیون ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري، ډېر پرمختګ شوی دی. خو بیا هم ډېر کار ته ضرورت لرو او باید ډېر هلې ځلې وکړو تر هغه وخت چې ټول ماشومان ښوونځي ته لاسرسی ولري او ټول ماشومان باید روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ولري.
هغه وویل چې دغه لاسته راوړنې بس نه دي، افغان حکومت او له ماشومانو سره مرستندوی ادارې باید په دې برخه کې ډېر نور کار هم وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د ماشومانو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې دوی بې وسله ماشومانو ته د ټولنیز مسؤلیت پروګرام لري. د دې وزارت سلاکار فرید رائے د ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د ټولو هغو ماشومانو کورنۍ سره مرستې وکړي چې خپلو ماشومانو باندې درانه کارونه کوي.
د دوی لپاره مو اقدامات کړي. په ځینو ځایونو کې چې کومې کورنۍ ډېرې بې وزله وي، لومړی پیژندل کېږي، وروسته د ټولنیز مسؤلیت پروګرام له لارې مرسته ورسره کېږي. ډېر کله د بې وزله ماشومانو کورنۍ ته پیسې هم ورکول کېږي څو خپل ماشومانو باندې زده کړه وکړي، په هغوی باندې د سړک په سر درانه کارونه ونه کړي او کوم واکسینونه چې ورته ضروري دي ورې کړي.
ډاکټر رائد وویل چې دا مهال په افغانستان کې 1.3 میلیونه ماشومان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي، چې په هغو کې د سړک د غاړې کارګر ماشومان، معیوب بې سرپناه په نشه یي توکو روږ دي او هغه ماشومان شامل دي چې جنسي تیری ورباندې کېږي. یو شمېر کتونکي هم له ماشومانو سره په مرستندویو ادارو انتقاد کوي چې د ماشوم په نوم له نړیوالې ټولنې ترلاسه شوي پیسې په سمه توګه نه مصرفوي. خو افغان حکومت او له ماشومانو سره د یو شمېر مرستندویو ادارو مسؤلین بیا وایي چې دوی د ماشومانو په برخه کې ډېر کار کړی او د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د ژوند په وضعیت کې مثبت بدلونونه هم راغلي دي.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې لینا شریفی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په یو شمېر افغانو کورنیو کې ښځو ته د خبرو کولو وخت نه ورکول کیږي او سلام مشوره نه ورسره کیږي. ان په ټولنه کې هم له ښځو سره جنسیتي توپیر کیږي او خبرې او نظرونه مهم نه ګڼل کیږي. دا چې ولې په دې خبرونه کې به خبرې پرې وکړو. د خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې وګمه رشیدی د خځو په اړه لاند خبرونه راوړوي.
د پالیسی او پروګرامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال د خځو سولې او امنیت په نامه نړیوال کانفرنس کې خبرداري ورکړ چې د سولې پروسه به د خځو او ځوانانو له ګډون پرته بریالۍ نه وي. د خځې سولې او امنیت نړیوال یو ورځنی کانفرنس د شنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شو چې د سولې په بهیر کې د خځو د ونډې په اړه پکې بحثونه وشول. د پالیسۍ او پروګرامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال جان هندرا وویل چې خځو ته د سولې په پروسه کې د ونډې ورکولو په حق باید بیلابیلې ډلې مشورې وکړي. هندرا وویل چې خځو ته باید د سولې په پروسه کې ډیره او فعاله ونډه ورکړی شي. هغه هم درز وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د سولې راتلو په برخه کې مرسته کوي. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یو ان دی پی غواړي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ښځو د ستونزو د حل په مقصد د جندر د مساواتو ټولنې جوړې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې عمومي مشر الوارو رودویګویز دیرونه وویل چې دا ټولنې باید د نوي ټکنالوژي له لارې د ښځو د ستونزو پر کمولو او حل کې مرسته وکړي. الوارو رودویګویز زیاته کړه د افغانستان د جندر د مساواتو ټولنې به په هیواد کې له ښځو سره د آنلاین شبکې او په مخامخ ډول د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو، د سولې په برخه کې د جندر مراتبولو او د ښې حکومتدارۍ په برخه کې کار وکړي.
درنو اوریدونکو، د بیان ازادي او د خپل خوښي او ناخوښي څرګندول د هر انسان طبيعي او بنیادي حق دی. خو په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ خځو ته دغه حق نه ورکوي. خځې نه یوازې په کورنۍ او چارو کې نه پوښتل کیږي، بلکې د دوی د ژوند په اړه پریکړو کې هم د دوی خبرې ته غوږ نه نیول کیږي. دغه توپیری چلند بیا په ټولنه هم اثر پرې باسي. خځو ته د دوهم جنس په سترګه کتل کیږي، نظر یې نه اوریدل کیږي، او که اوریدل هم شي ولو که پر ځای او منطقي هم وي اهمیت نه ورکول کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو پلوشه یوه له داسې میرمنو ده چې په کور کې خبر او نظر نه پوښتل کیږي.
خو سرګنیم لرم، پلرګنیم لرم، شخصا زما نه څوک نظر نه غواړي. زه چې په خپلم غواړم چې کوم نظر ورکم، مګر اب کې هغوی خاص عمل نظر نه دی کړی، زما خبره یې مثلا نه ده منلی. وایي چې ته ښځه یې، ته نه پوهېږي. نو دا عقل چې ده، دا د خدای پاک د طرفه ده، نو داسې خو نه ده. موږ هم د خدای پاک بندګان یو. اول خاوند دی، وایي زه ځم مثلا ځمکه اخلم، یا زه موټر اخلم، یا زه د پیسې یو چاته ورکوم. نو ښځه ورته څه نه شي ویلی، ته نه پوهېږي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو شفیقه وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر کورنۍ اند لور او زوی د واده په معاملې کې هم خځې نه پوښتي.
کونړ ولایت کې مختلف کورنۍ شته دي. بعضي د سي کورنۍ شته دي چې خزله دونه وخت نه ورکوي چې د خز سره مثال زوی له خزه کوي، لور ورکوي، د کور وداني کوي. مثال د خبره یکم بل پلان تړي، یعنی خزه ته به کې مشوره نه ورکوي. وز مونږه د کسخران چې زمونږه د مشران کنه هغه وخت، یعنی زمون ته دا وخت نه ورکوي، خزو ته دا وخت نه ورکوي. حتی چې هغه چرګوي پیدا شي، هغه لوي کې کنه هغه مر د بار چا سره خبره کړي، ما سره باندې دی را شوي اخلو خو مده سن چې دا خزه می دونه خواري کړي، سخت ته را کړي، د شانتي مال در واخله، د شانې د جنو ورکړه در واخله، د شانې لکان له خزه واخله. هر شي چې کوي خو په خپل سر باندې کوي، هغه زامن له خزه له دونه وخت نه ورکوي.
په کلیوالو سیمو کې ډیر ځله د خځو وړو غوښتنو خبرو ته هم غوږ نه نیول کیږي. د غزنی یو اوسیدونکو زرمینه د خپل سیمې د ځینو خځو کیسه داسې کوي.
دغه رواج دغه رسم دوري چې ښځه وړي هیڅ ارزښ نه لري. ای چې ښځه دا څوک اق نه ورکوي چې خبر وکړي. ښځه اق نه لري چې ووایي چې زه د پلار کار زم، د ماده د پلار کار، پلار مې مریض ده مثلا، ورور مې مثلا واده ده، د خور واده مې ده. کچیر نارینه وته د غول کور د پلار له کور له طرفه نارینه راځي، ایدی له نارینه و چې اجازه غواخلي، بیا به اجازه سی وغوښتله، بیا به د ښځې ته وایي راځي، ورته وایي چې ورور دې راغلی ده، ورسه تا دې لا د پلار راغلی ده، ورسه تا دې پلار کار واده ده، لده اجازه ده. که نه و هغه ورور دغه د دې لیور لای دې میلو لای دې خسر لوغو جا جواب کړی ده. لمیمن خانی نه مثلا لوغو جا چې به دا وروري پلاری دغه سپکل لای دا به هیڅ نه خبره چې د ما د پلار کار واده ده، د ما د خور واده ده، لدی ما د پلار مریض ده، لدا سره که اجازه ورکړه راځي غټه موټه تړي غریبه په غوله زروانه کی، او که اجازه ورنکړه هیڅ نه ستد دي چې د نارینه میلی وای چې خسر خیل وای دغه سکی.
نیمه وای چې ډیر ځله د کورنۍ نارینه خزه ناپوه او بیا خلګنی او د نظر ورکولو فرصت نه ورکوي.
خزه نشکوله چې بدون د کورنۍ تصمیم ونی ساته د کورنۍ کورنۍ تصمیمونه کې کلش کورنۍ تصمیمونه نیول کیږي که دوه ورونه سره غږی کیم نو وای چې ستا خزاخ نه ریزمخ په منځ کې مداخله وکیا ځکه چې دا د غیم کور دغه غوړی د شخصي خبرې کنه نه غواړم چې دوه ورونه په منځ کې خپل شخصي خبرې هته د کور یو تصمیم نیول کیږي خزانه کې پوښتل کیږي یا د یو مور د خپل لور د زوی د واده کې نه پوښتل کیږي وای چې دا دومره حق نه لري چې دا فیصله وکړي دا فیصله باید نور ته پریښودل شي یعنی خزه غواړي چې خپل نظر وړاندې کنه دوی ورته چې په پیږي تل سره خبرې تب کور کې ناستای ام دای کور کلمه دی سیدی ولر شیخ آشپزخانه است زایده کدل شیخ ځډیر ظرفیتونه ته متوجه شین اړینه غته نشه متوجه کیدلای ډیر خې پریکړه وکړي په خپل امغه ظرفیتونه ته متوجه ده یعنی ډیر دقیق پریکړه هم کولای شي
که څه هم د لری پروتو سیمو په پرتله په خورونو کې دغه مفکوره ورو ورو کمزوري شوی او ګڼي کورنۍ په دې پوښوي چې ښځې او نارینه باید په ګډه مشوره وکړي او ټول خپل نظر څرګند کړي خو په ځینو مسایلو کې بیا هم د ښځو او نجونو په غوښتنو او نظر سترګې پټېږي د کابل پوهنتون محصله پاکیزه وایي چې د دې ډیر شوق و چې د زده کړو تر څنګ د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړي خو چا یې دغې خبرې ته اهمیت ورنه کړ نور کیسه د خپل کوي
کله ما غوښتل سره لدی په انتون سره از ما ډیر شوق علاقه او کار وکړم او زما د ماشوم توپ هیله د سما ژورنالیزم سره علاقه او کار میکړای وای ما یو وخت یې چیرته کار پیدا کونو کله چې دغه ورور نه پټ کار کاو پټ کار میکاو چې هغه کله را باندې خبر سنو په مقابل کې ودرېدو او ډیر قوي اکسلام علیک کار کو زه هم خاموش ارته پات نه سم ځکه زما ویل چې ستاله میافته يم زه خپل حق په خول نه کوم خو ما بیا هم مرتبایله ما ماته وخړه او حضور ته تسلیم شوم ځکه چې هغه سړی را باندې زور شو نو هغه مورته وای وای دې ته ورته وای چې لکه کور نه بلکه د انسان غوندې وځي د انسان غوندې برازي ما په هغه وخت ځان سره فکر وکړ چې زه دې وس لکه د انسان غوندې نه وځم هاي ما کوم کچې شي مات کړی دي ما پوره یو میاش ز پړ مخې پرې وته ما یو میاش وژړل او په کور کې زما همدرد صرف زما مور و نور هیڅوک زما همدرد نه ځکه دې په دې خاطر زما همدردی نه کوله زه دا یاغي کیږي کوم دې تنه زور کو دا یاغي کیږي زما مور زما همدرد ولا ما خبره تنه سوالات جړل به ګوره د سیمه کوه بس همدا خبره ما په وخت بار بار ازنګ کی وای دې ته ورته چې لکه انسان هوندې به وځي رانی نیوزه کنه به ودی انجام لري خراب
په کور کې د خزو د نظر څرګندولو په حق سترګې پټول هغوی ته د خبرو حق نه ورکول او نظر ته اهمیت نه ورکول بیا د خزو جرأت وژني او ډیر ځله چې ان ټولنې ته هم راوځي نشي کولای په صغر د خپل نظر څرګند کړي او په مهمو مسایلو کې برخه واخلي د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې همدې محدودیتونو په ښځو کې د نظر ورکولو جرأت وژلی او ځان سانسورونه یې پکې پیاوړی کړی ده
زمنګه ټولنه داسې جوړه شوې ده چې د ښځو غږ ته اواز ته نظر ته څوک احترام نه کوي د ښځې په خپل ځان سره هم ستونزه لري یعنی خود سانسوري په ښځو کې زخته ډېره ده کوم شی غواړي وایي خبرې ستونې ته راځي خو د خولې نه یې نوزي او دا ټولنه هم چې ده متاسفانه ټول زور او فشار یې د ښځو په سر باندې اچولی مکتب ته دې لاړ نه شي خبرې دې ونه کړي تصمیم نه شي اخیستی او څومره جبر او ستم څورباندې کېږي دوی باید پټه خوله ناست وي متاسفانه ده زمنګه اکثر دود دسترونم د دې سبب شوی دی چې خزو نه دغه حق واخیستل سي یا د بیان د ازادۍ د حق نه استفاده ونه کی په هواي په دی اکله باندې په پورا ډول باندې نشته چې خلک پوښي صدا مې تبي حق دی باید وی وایم نو چې په کورنۍ کې خپل غږ نشيسته په ټولنه کې به څنګه وباسي اکثر مثلا څنګه خزو وینو ډیر تکلیفونه لري په ځان باندې ډیر دردونه تحمل کوي څو ته وای ولي وای وای لای نشم څومره وایم چې ناروغ یم یعنی حتی خپل د صحت په حق له باندې دوی ځان سره هغه خود سانسوري لري
نه یوازې د کورنۍ په کچه چې د ښځو د نظر او رایې د څرګندولو زغم نشته دغه ورځ په ټولنه کې هم د ښځو نظر او رایې ته هسې چې باید احترام وشي او اهمیت ورکړل شي نه ورکول کیږي او په ځینو حالاتو کې زغمل کیږي هم نه په تیره ولسی جرګه کې د فراد خلکو د استاذ ملالۍ جویا نظر او خبره ونه زغمل شوه او دا د ولسی جرګې له څوکۍ لرې شوه میرمن شکریا پرکسی وایي چې اوس هم په ولسی جرګه کې له ښځو او د دوی له نظرونو سره جنسیتي توپیر کیږي خو بیا هم یو شمېر ښځې خپلې خبرې کوي او نظر ورکوي خو ګڼ شمېر نورې بیا خپله ځان سانسوروي
په پارلمان کې اجازه اخیستل اسانه نه ده او ډېر ستونزمن هم نه ده که چیرته وکیل صاحبان خپل ځانونه غلی ونیسي نو هیڅ وخت به هم اجازه ورته ورنه کړل سي خو اجازه راکړئ چې ووایم چې دغه پارلمان و چې تر ننه پورې ژوندی د ښځو په اوازونو او نظریاتو باندې دی نارینه هم شته دی چې چپ دي او خاموشه دي او زه تعجب کوم چې څنګه دې خلکو نه رایه اخیستی څنګه دا وکیل صاحبان چې راځي ښځې او نارینه غږېږي نه چپه خوله ناست دی نظر نه لري صرف اوری سره کم خلک شی لپاره دوی ته رائے ورکړي. فکر کوم چې بیا هم که چیرته راشو د ښځو فیصدی وینو د ناری نو فیصدی وینو او کوم جنسی تبعیض په پارلمان کې متاسفانه شته دی، بیا هم ښځې ښه دی غږیږي. په نشپېته ښځو کې حداقل روزانه څلور پنځه شپږ ښځې غږیږي، اوس صرف نظر له دې چې دا تکراري چهرې دي که نوې چهرې دي. مګر متاسفانه خودسانسوري شته، متاسفانه هغه اعتماد به نفس باندې چې یو ښځه باید ولري کامل لحاظ باندې ورنه اخیستل سوی دی.
دینی عالم محمد الله سید زاده له دینی پلوه په مختلفو برخو کې د ښځو د نظر غوښتلو، د هغوی د خبرو اوریدلو او سلا مشورې باندې ټینګار کوي. وایي چې دا فرصت باید ښځو ته ورکړل شي چې خپله خوښه څرګنده کړي.
قرآن عظیم شان کې لوی خدای جل جلاله فرمایي و امرهم شورا بینهم، په خپلو امراتو کې یو له بل سره مشورې وکړئ. دا مشوره په دې مفهوم ده چې انسان که په ټولنه کې د ټولنې له وګړو سره مشوره وکړي او که په کور کې د خپل د کور له اعضاو سره مشوره وکړي، چې د کور په اعضاو کې له هر څه د مخه ښځه ده، یعنې له ښځې سره باید په کورني امورو کې او همداراز بهرني امورو کې باید مشوره وکړي. ښځه له خاوند سره مستقیما د رایې او د نظر خاوند ده، حق لري چې نظر ورکړي، حق لري چې خپل رایه څرګنده کړي. هیڅ سړی باید د مخالفت ونه کړي، د دوه رایه او د دوه نظر د مخنیوی باید ونه کړي، د خپل نظر باید څرګند کړي په هر حالت کې.
افغان روانشناس شرف الدین عظیمی د ښځو نظر ته اهمیت نه ورکول او یا نه اوریدل ناپوهي او خرافاتي عمل ګڼي. وایي که چیرې ښځو او نارینهو ته د تعلیم زمینه برابره شي نو دغسې ستونزې لرې کیږي.
متاسفانه په افغاني ټولنه کې ځینې پخواني ځینې پاتې کلتوري کلیوالي ذهنیتونه او فرهنګونه پاتې دي چې دغه په ټوله کې دغه ذهنیت، دغه مفکوره او دغه دود، رسم او رواج د دې حکم کوي چې موږ باید ښځو ته ډېر حق د خبرې، حق د خپل نظر د ویلو حق ورنکړو. په دویم قدم کې نه پوهاوی ده، موږ نه پوهېږو. اصلا اکثریت ارواپوهان وایي هېڅکله د یوه فرد توانایي خبرې، فکر د یوې ګروه له فکر، توانایي او انرژي سره نه مقایسه کېږي. موږ په دغه نه پوهېږو چې که یو نظر دوه نظره سي، که یو لاس دوه لاسه سي، د کار نتیجه څومره پیاوړی کوي. موږ په دغه نه پوهېږو. بل دا ناپوهاوي او دا ذهنیت ولې رامنځته سوی؟ ولې موږ دومره خرافاتي یو؟ په افغانستان کې ښوونه او روزنه اتب اتیا په سلو کې افغانان سواد نه لري، یا پنځه اتیا یا پنځه اویا، خو په دغه کچه افغانان لوستي نه دي، او په دغه کچه کې اکثرا ښځې بېسواده دي. نو که ښځې نالوستي څنګه کولی شي نارینهو ته یا خپلې ټولنه د خپل استعداد روخي دغه خپل مسیکای او مونږ هم په پستر نارینه هم نسور سره منل، یعنی که خون او روزنه دود سی ټولنه لوست سی، هم به ذهنیتونه ورکسی منفی، هم به خرافات ورکسی، او هم به پوهاوی رامسته سی.
شرف الدین عظیمی وایي همدا اوس چې په کومو کورنیو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر له منځه تللی او د نظر د څرګندولو په څیر د تعلیم او په نورو برخو کې له ښځو سره برابر چلند کیږي، نو د هغې کورنۍ ټول غړي سالم او د کورنۍ او ټولنې په ګټه روزل شوي.
په کورنۍ کې چې ازادي لري، په کورنۍ کې چې هر څوک حق لري، د یو کورنۍ سیستم چې جوړ ده، په کورنۍ کې چې مینه سته، محبت سته، اعتماد سته، احترام سته، تشویق سته، د یو کورنۍ غړي ټول د ډېرې وړتیا، د ډېر قدرت، د ډېر ځواک څښتن دي. یعنی ټول کار کوي، ټول جرأت لري، ټول زحمت باسي، ټول تلاش کوي، ټول د کورنۍ په ګټه یو کار کوي. ښځه نر ټول خود کفا دي، ټول ځانونه رسول دي، ټول یو ښه کورنۍ دي. که زوی ژورنالیست ده، خور حقوقدانه ده، بل روز انجینر ده، ټول کاملا هغه عادي وده یا هغه سالمه وده چې دوی ضرورت تور تلدی هغه پدی کورنۍ کې تر سره سوی. نه پچا بریټ کیږي، نه چاته توهین کیږي، نه سویزن پیدا کیږي، نه خیانت کیږي، نه یو بل سره ساده کیږي، نه رقابت کیږي، هیڅ ستونزه نه وي. منه نه جنگونه نه ترګنه نه وي، پر نفس اعتماد لري، خلاقیت ای په کورنۍ کې، مینې ای په کورنۍ کې، نور ټولنه دغه کورنۍ ته احترام لري، عاید اقتصادي دغه کورنۍ دی.
اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې